درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناوین وباله نوموړي چې په قطر کې د العدید په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نشتې ده نو پریشي شاغل ترامپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېریدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغۍ دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لا خپرېدو مخه نیولی شي ډبلیو ایچ او تیره میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40% زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 193 تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرنج نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغوونکې خبرې وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په وروستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې ښه غوړېدلې وو او زیات شمېر ځوانانو دې لوبي ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو سترې محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 درې سزا ورکړل شوې ده خبر پاڼه زیاتوي چې د سه شنبه په ورځ د ساور په درويشته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان له کوره د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 درو وهل شوې دي او د روسیې او اوکراین پلاوی له 3 کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډون نه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انخرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روانې خبرونه په دوام کې به واوري د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړی دي د وطن خبرې مو اوریدي جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي
د کورونو ستونزه ډیره لوی ستونزه ده او ساده المان دولت هم په دې غور کوي وړي چې ځینې خارګوټي او دا جو کې تر هغه ځای پورې څه خبرې
پر وسایلو تصویرونه او توري د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي. دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي. کله چې به ښوونځي ته ځي، د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
تاسو زموږ ښاغل ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته هم درست په ټولنیزو شبکو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیبولای شي. زموږ فیسبوک هم درست، واتس اپ او ټویټر یا ایکس پاڼې هم کتلای شي. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندیښنه شولې ده او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په جلاوطنۍ کې له یوې افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولې اسکار لعمل نیولې او باید ژر تر ژره او بی قید و شرطه خوشی شي. یو شمېر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کول او شکنجه کول د اندیشنې وړ او پر کار اغیزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هیواده د دوی د تیښتې سبب کیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورنې په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول شویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځم په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمان فلیجه دن تغازا می کنیم دا رسانه ایو دا استبداد او دا شدید سانسور سرگندوانه دا مگلوسانه حاکمانو جدن غختنه کهو چه دا اطلاعاتو آزاد فضا پرانیست پریکتی او لده دیر دی پر خبریالانو او رسانه ایو محدودتونه نلگوی دا طبیعتن دا دیلامل کیگی چه طولنا تیارو تطیلو حل شی او لدې زیات دی د رسنیو فضا نتنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبې په ورځ د مې په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زر خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوي دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سویو خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي، نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبريال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخي حمید فرهادي د 2023 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر دوو کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار اغیزې نه ګڼي او د اندېښنې وړې بولي. د دې ډلې په کابل کې خبریال شکیب د وروستیو نیونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلي فشار بر خبرنګاران، نه تنها
اوسنی شرایطو او پر خبریالانو فشار ته په کتو، نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسۍ مخه هم نیسي.
خو ځینې خبریالان بیا وایي چې دې وضعیت اکثره خبریالان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي زیاته کړه:
ما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د دوه کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعاً چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یم.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له اوو میاشتو تر دریو کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوي افغانان وایي د بې کورۍ له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډوال شوي وایي ډېری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د هوساینې په لنډ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمنی له نوي حکومت ته غواړي چې د بې کورۍ په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
بیکوری په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ خرستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه یې شي موندلی.
ما احمد د دو سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود
مسئول زه دو کال کیږي چې په هامبورگ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلې هغوی په کم کې اوسیږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین در این زمینه کومک همکاری کنن.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسیږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسب قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې لږ په گزارو نیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ پخلنځی لرو، ډېر شوروي تجار شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سختتر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاو خو درې کال کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډیره سخته ده. نوموړي وای ځکه خواړه شوي چې د کورونا په نوم د بایرن یاله د کوچني ښار په یو کلي کې واړوي.
سنا در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقلم و امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا به هرزي خزه چې پخلنځي ته ځینې شکایت یې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
بیاره چون هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یوه جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریه مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي او خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي جلا جلا ځایونه ورکړي نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده اوس د المان دولت هم په دې غور کوي غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي خو لا هم په شرایطو برابر 2,600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 1400 الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 23 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دي شوي په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسېدلی دی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. ډبلیو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاسو ګرېوان دي. خو د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بل خوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي خصوصا مالونو باندې ډیر کړي ده.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 کلن فرید و د چې دواړه پخو باندې مالول دی وای جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیايي خدماتو او ډاکټر د نشتون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پخو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه
تقریبا 90% رواني روحيه رزق چې یو بیکاری یو فقر ده بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی بالکل وسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شو چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی لکه کور کې دلته بچي او ځاړي هغه خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 یې خبر کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو دوی له ژور خفقان، سترس او استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړی دی. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نور ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانا کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حال څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پار لپسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه یا انځورونه دوی ته څه ګټې لري؟ د ماشومانو دې هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یوه راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وایي د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډېر خوښیږي.
ما به مسته په سابانو کې تا ریموټي موټر او جنجال خوښیږي، او ماته مې کاکا جان او دادو جان درې جنه ماته مسته سامان نه راوړي.
سما چنجلې د ذوق بیا متفاوت دی، خو وایي خپل ورونو سره توپسي هم کوي.
د لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم. پوهېږي چې د لوبو د وسایلو نومونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګک هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریجې او قورمه پکې پخوم، او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپ بازي کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
لوبې او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمي هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل،
ځینی وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبوي. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او لاروی اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په اضطراب سټرس کم سي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنګ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب غامبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی اسلام ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پرې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیرې برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ یې پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغېز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدې کېدو لامل ګرځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالی څخه تاسو په تماس یم. مریان حکومت دا وختونه سره پاس دا برازي او تنار ته توي جنو موږ دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لاسو موږ دا په باندې کې پورته خپل ځړې ته خوښه او دا نار ورته زره کار کې ځکه چې بیا سې دا بن راوځي نو دا نار ډکته د خلی ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغلا می حیا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسره پر لین یم. د معروف ولسوالۍ کې په هغه محل باندې د معروف د رودو د سیمې ډیر مځکه بارانو وړي دي، ډیر تاوانونه رسول دي، ډیر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام، د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
د
بلال پرادی مل پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچیان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچیانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچیان. نو کوچیان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه یې دلته پاکستان کې په داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. بعد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي ینځره کوچیان یو موږ یې سر کړي وي لار نه راکوي. دا د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو ست کوونکو. هیله ده چې روغه جوړ به ستاسو وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم تل وسره خیر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو ست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به موږ تاسو د غوریان په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو موضوع د غوریان په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن ته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نموړي په اساس د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه د امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواط دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومې دی چې دی بیا وروسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوري د سبتګین او د دزوی سلطان محمد غزنوي هم و. د سلطان محمد غزنوي څخه بیا وروسته د غور واکمني د هغه زوی ته چې هغه شیس نومې دی هغه ته ورکول کیږي. بیا وروسته له دې غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفه د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره له دې چې دوی په خپل سیمو کې خپلواک و خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوي او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشیر لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتی د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اته وخرسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوي پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اته وخرسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتون وکي او د سیف الدین په وجلو سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نیسي او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوي پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چاري د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي. د شکل سره صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وژني او د ده د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوي نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنۍ چارې ده ته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1509 کال کې په 1509 قمری کال کې او یا هم په 1104 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړ توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجن مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ کېږدي او راپورته کیږي هغه همدغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او دی د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمه نیسي یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونه چې د سلجوقي په دولت کې کړی و ته هغه په بدل کې لوړ مقامونه ته رسیږي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت او په برخه کې چې دته دغه امارت دته په لاس ورځي او تر هغه لاس لاندې سیمې نیسي. د انشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی محمد په 491 قمري کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو دی چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډېر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د دمرنی سره سم بیا د دزوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد بیا د لومړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شاه نوم کیښود، یعنی د خوارزم شاه نوم یې خپل ځان باندې کیښود او د خوارزم شاهانو دغه پیاوړي امیران یا پیاوړي حکمرانان چې هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځانګړي توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت تر ورکی لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي هته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خواسخه د مینځزي او په دې توګه بیا د سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند تر سند پورې د ټولي سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه د نړیری سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستې د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت یې دوام ونه کړي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفه سره اړیکې شینوي او په پایله کې نصرالدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهرونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده راورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره دغه واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو دغه کوم لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مخ ته تللی دغه کومې سیمې چې دوی ونیولې بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څرول و د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومه حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیره اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسبه نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې یو زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنی زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه دوریزي ډیر مهم او لومړنی اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې د زمينه او هغه شرایط مناسب نه و یا د مناسب شرایط ورته برابر نه و، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې زراعت او تولیدات له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور و. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل شوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پام وړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 30 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د برلیک په د لودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او عالمانو ته ډیره په درنه سترګه کتله، هغو ته به یې قدر ورکوي او احترام به یې کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزني ښار سوځوي او بیا وروسته دته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانۍ د مین زوړې خرابوي، په هغه وخت کې یا په هغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مڼې په حق له باندې ویل شوي وه ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کیښودل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځینې لاسته راوړنې یا کارونه وه. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسي، عربي، همدارنګه نظم او نثر کې ډېر لوی لاس درلودي. د حدائق السهر فی دقائق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکلی دی او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او معنوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیگم یا علویا د کمال او د فضل خاوند د دیوال لرونکو شاعر هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل شوی دی او داسې ویل کیږي چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا و، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې دی یو بیره ما بے تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیرې په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې دی دیندار او علم دوست پاچا و. نو تر نو سکون کو دا ووز موږ اوس تاسو دنن ورسی درس د مختلفو موضوعاتو یعنی د خوارزم شاهانو او ترڅنګ د دغه په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو تر همدغه ورستنی شی بور سره مل پاتې سوي اوسي او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي د پامور به مو ګرځېدلې وي نو دنن ورسی درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم شو وخت ولري شي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چرو غو جوړ بیا تاسو وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغلاست وایم هله د چینل ورس هم د لوست اخره نشي بور سره مل وسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي، یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخیستل شو نو دغه لسته راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه د افغانستان یو نوې مرحله ته ورداخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره سری مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو، چې لومړنۍ مرحله د 1909 څخه تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ د دغه نوې اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي به تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي، چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالي او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي، یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکي ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي، د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي، یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیغ په نیغه یعنی په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی په اړیکه کې و. د څارویو د مالیه د ورکړې لپاره هم د څارویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو ادارې د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتري اصولو په نامه یو شونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه وروسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول، یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو، د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل، یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سوه، د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالی لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه درلوده، یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته ډیره و. دغه ملي وحدت ورولې د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و، یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سنو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې ماده سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي، یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. په
مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام به په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقیف او مجازات کېدلی نسي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب، توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه، چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیې او ترکیې ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ سو، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره ابانیاله لیسه جوړه سوه، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویمه د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ یې په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ سو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ سو چې نن ورځ بیا دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ سو چې تر څنګ یې دیالس مجلې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر سولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایي سفرونو ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینو هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راواستول سوه، چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي. په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندې په میاشت کې، په د لندې د میاشت په لومړۍ ورځو کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی، وروسته د کوټې د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره، چې داسې وایي چې ژوندی دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند مشرانو او د ټولنې د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه یې هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایټالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه، یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو تحفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دي. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي، تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کریزه هلته لمانځي. یو څرخی الوتکه هم د آلمان د دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان کته هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونه لري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې، د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي تر څو وکولای شي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا او اروپا ته سفر کوي او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن دغه ځای څخه ګټه اخلي او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه، غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي او د امانی خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطعه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خواره واره ګروپونه سمون پیدا کوي او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو، یعنی په ختیځ او شمال، فعالیتونو باندې مصروفه کیږي او د دې پلان طرح بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالي کیږي او داسې خبرسته بیا د شمال جبهې، یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر بیا کابل ته داخل شي او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شنواری بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لار د کلکانی حبیب الله خان د خوا څخه، د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقا او د زوی په نامه باندې مشهور و، دغه لار تړل کیږي. کلکانی حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و، د هغه سره اړیکې ټینګوي او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکانی ګروپ سره اړیکې ټینګوي او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکانی حبیب الله سره مرسته کوي. کلکانی حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي، په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي او کندهار ته راځي. دغه ځای بیا ایتالیا ته مخه کوي او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. روري سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي او په دې ډول سره حبیب الله کلکانی پر کابل باندې واکمنی شي او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي او دغه په وړاندې د خلکو د غبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
Thank you.